سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږه کلا زادای رادیو نوري اوس د زادای رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سرلش په ګوا د مخام درش په ګوا په لندو څپو 1925 مترو د مخام درش په ګوا د ساترش په ګوا په منځني څپه دولس شپګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځنۍ ملي جرګې نومړنۍ بهیر پیل کړی دی. د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمی په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیايي او د نظم لپاره یو ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسیدو له کبله پیل نه شوه. د جرګې پر سهال څو ورځو د پاکستان امنیتي ځواکونو چاپی واچولې او هلته درول شوې خیمې او د جرګې د انتظام لپاره نور شیان لری کړل او میدان یې ونیوه. در دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاو او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور هم د جرګې ځای ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه 200,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوال عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ایرانه دولتي اژانس د هغه په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بیا اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. د افغانستان د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټروان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نری آیت او د چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. پرون جمعه ایران اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی دی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران سپای پاسداران په ویلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندلی دی. پیلامی کې ویل شوی دی چې عباس ایران ته د عباس د مړی د انتقال او جنازې پلان به وروسته اعلان شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس واکونو وتلی قومندان عباس د سپتمبر په 8مه له حسن نصرالله سره یو ځای وژل شو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړې ده. د دې ادعا په باب اسرائیلو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د ولساتو پر ماموریت د اسرائیلو دویمې هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پرولې دي. ملګرو ملتونو پرون ویلي و چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سولساتي ټپیان شوي دي. خبرونه مو واوریدل. لوړاندې په خبرونه کې سره دا مطالعه واوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې خیبر پښتونخوا ته ورشو. هلته به له خپل خبريان واورو چې جرګه پیل شوی او کنه او که پیل شوی ده پر کومو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. په افغانستان کې پرنجونو د طالبانو له بندیز وروسته ځینې کورنۍ شکایت کوي چې وړې نجونې ودی
لاره وا ته شولې د کوپ وصول په خاون په حقوقو د خوا کې څر د کورنۍ وصول سره ډیره نه بلاته واسو کاغ ډیره ماشومه وړه
چې لواده ورسته د غنجونې لکوم ستونزې سره مخ کیږي وړاندې په راپور کې درته وایو. د ناروی حکومت ویلي په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت درځونې لپاره یو کمیټه ټاکلې. خدای چې دغه ماموریت په دغه کمیټه بعد د ناروی د ماموریت کومې برخې ارزوي وړاندې به درته په راپور کې وایو. هرمونشي چې د مینی په روانه هم درته یو خپل راپور لرو خو د خبرونې په وروستي شیبه کې درته خبر کړو تر مطالبه مشته ملتي مواړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چار په سمبلخت قربانې یو. د خبر پښتونخوا په ریګي للمسیمه کې د پښتونو قومي جرګه نن د اکتوبر 12 سهار مهال ویل کیږي چې رسمن پیل شوی ده. سیاستوال او د جرګې ګډونوال افراسیاب خټک وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو به ولسونه او د پښتنو سیاسي مشران له سلا مشورو وروسته د خپل برخلیک په اړه مهمې پرېکړې وکړي. خو دا چې دا جرګه رسمن نن پیل شوی او کنه ورزو زموږ خبريال خاطر پردیسته پردیسه پستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی کته سره ته وایي چې د جرګې نه روستي جزئیات څه دي جرګه پیل شوی کنه.
سلامونه سیال صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته. سیال صاحب د جرګې په اړه کوم کسانو سره چې زه په تماس کې ما د خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي همدار اسغوی چې په جرګې کې ګډون کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړي سره ما خبرې وکړي د ویل چې بیګان وخت شې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کمل ارخونه کړي وا چې نن په لاس بچي بجرګه پیلېږي د ویل چې سکرین آماده شوی او په سکرین کې هغه ډیټا چې دوی لوړان دی راټول کړي هغه به د ورځې په جریان کې خلکو ته وړاندې کیږي او لاغې وروسته به د ټولو سیمونه چې د قومونو استاذي خلک راغلي دي دغه استاذي به ټاکل کیږي تر څو د سبا لپاره په بحث کې فعال ونډه واخلي او په پریکړو کې خپل رول ولري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کوم سکرین باندې هغه پریزنټیشن چې کوم ډیټا دا سټټیسټیک ریپورت دی دا په سکرین پېښ کیږي او هغه نه پس په ضلع کمپونه چې کوم دی دا په خپل خپل ضلعونه یو یو مشر ټاکي چې هغه بیا مخکې تګلارا جوړي او په سبب یا د به صورت زی د مطالبات په حوالہ سره نن بسر دغه عمل کیږي.
په ورته وخت کې سیال صاحب د رسمن د جرګې د پیل په اړه بیا هم ځینې راپورونه داسي یو خو مسله دا ده چې په دغه خپل د غریګي للمسیمه کې دلته د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو د محدودیت لوجي وخت په وخت هغه معلومات چې باید ما هڅه وکړه چې لږ شی به مخکې هم والته چې کوم حالت روان د وضعیت معلومات تر لاسه کوم خو چون مخابراتي شبکې مشکل دي نو دا کوم معلومات چې مل راسيږي هغه مطلب په وخت په وخت نه دي نو د رسمي نه پیل پاړه هم راپورونه ورکړ شوی خو د پی ټی ایم دغه غړي سرچ ما خبري وکړي د ویل چې سکرین لګیدل او جرګه د دوی د مشر په لارښوونه سره پیل شوی ده. په عین وخت کې د پرون ماخام نا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې کمی خبري وکړي د ویل چې نن سهار به دا پیلېږي خو لا هم په دې اړه کره معلومات چې کسان دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې جرګه پیل شوی ده اما د پیل پاړه لا هم لسیمه هغه معلومات چې وس حالت سره واندې نشته دي. ما د پښتون په دې جرګه کې د ګډونوالو او سیاستوالو افراسیاب خټک سره خبرې وکړې هغه د جرګې د پایلو پاړه ډیر خوشبينه وو ویل چې په ډیر تعداد خلک راغلي او د امیدوار دي چې داسې یو پریکړه به وشي چې هغه په سیمه کې د پښتنو د امنیت او ثبات په ګټه تمام شي. هغه ازادي راډیو ته وویل سیال صاحب دی پختون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې له ممانعتونو ستونزو سره سره د دوی جرګه د دوی په خبره که یو څه ځنډ پکې راغلی، خو وایي جرګه ښه مخته روانه ده او امیدوار دي چې پایلې به یېم ښې وي. زه د دوی له غړو سره په اړیکه کې یم او کوم وروستي جزئیات چې ترلاسه کیږي هغه به له اوریدونکو سره شریکیږي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان. زموږ همکار خاطر پردیس و چې د پښتنو د جرګې په اړه باندې چې د خیبر پښتونخوا جمبروت سیمه ریګي للمی سیمه کې دغه جرګه ویل کېږي چې پیل شوې ده، خو هیر د نوې چې په دغه جرګه کې یو شمېر ډېر ښځو هم ګډون کړی دی. وړاندې په راتلونکو خبرونو کې به که چېرته زموږ همکارانو وتوانېدل یو له دغو مېرمنو سره به مرکه وکړو او له دوی به وپوښتو چې د جرګې سیمې ته دوی څنګه ورغلې او د دوی غوښتنې څه دي. بیرته به افغانستان ته راستنه شو. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2023 کاله دوام وکړي، تر 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې شي. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د تازه معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې څه باندې 1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي. تفصیل سنګه کارناورو
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر د 12مې د ماشومو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي 2 تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کرو ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټره شم یا معلمه شم، نو طالبان د وژنې موږ هیڅ تنه پریږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له 2 میاشتو تیرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو ته له دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دا ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبره کړې لمبه کې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په حواله ویلي چې یاده کمیټه به له 2015 کال تر 2020 کال پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې بشري مرستو د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ارزوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي ته ترې درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت د یوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په اس کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بخلاینې د خبرو اترو د بهیر له افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړیدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپلوي پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولې مرکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایج باندې مبتنی نو اسې کوم ملموس پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول کټ اچ ده یوازې یو د وخت زیاده البته د خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کې.
لدی وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت درځولو یو کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبر د 2021 کال د اگست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو پاستولو د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلوده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نور مطالب هم درتلرو. خو سیو نړیواله موضوع اخلو. د روسیې په تازه راکټي حمله کې د اوکرين 15 ملکان وژل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکو نن ویلي د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والي وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوي او اته نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بلتن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په نه حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتل چې په وینا یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو واستنیا پایا او یو داستوګنی ودانی زیانمنه کړي ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسي ځواکونو آزاد کړه او روسي ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سین ختیځ ته شاته وګړي، خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه شهر او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کبله یې ملکي تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پراکيتي حملو کې دوه شزي او یو انجلی ټپيانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سوي بي پيلوټ الوتکو له جملې تلر وشتي نسکوري کړي دي. روسي چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو نن سهار د روسي پر بلګروت او کراسنو در سیمو حمله کړي او درې کسانې چپیان کړي دي. د بلګروت والی ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلی چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنو در یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنو در په حمله کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي، خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روبین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بي پيلوټ الوتکې د کراسنو در پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګروت او 14 نوري د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بي پيلوټ الوتکو او میزایلو حمله زیاتې سوي چې ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په ورستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې اوس مرنجونی وای ډېری همزولي او خپلوانی په کوچنیوالي کې واده شوی چې اوس د کورونو کارونه نور ورسپارل شوی، مسولیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
زما د کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی و. آج کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو په خاون په حقوقو د خواښې سفر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سمخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو موتاد ته واده شوی او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلوري د شاقه کارونو تر سره کولو، وهلو ټکولو او نورو بشمیر ستونزو ګاللو سربیره په کوم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې دغه څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تخ شو، ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه او په پالنه نه کوي، ځکه عمر ډیر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومان پلار پر نشي توکو روغ دی وو. د ګټي وټي او خپل ماشومان ته د نفقه ګټلو وسی نه درلود او هم دا وجه و چې ډېرې وختونه د ماشومان خوراک څخاک، لباس او درمل نه وو او هم دې نیستۍ اړ کړ چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راتوړان دی ول اوس د زینب او پینزو بچو ژوند دی ل ډیرو کړاوونو ډک دی. ډېرې وختونه ډوډۍ نه لري او د ګونډیانو په ورکړه گزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پرواني ناروغي هم اخته شوه ده.
ماشوم پیدا شوه مو چې دا دلته پلار ته سپارل، دلته ماشوم پیدا شوه وین شو دوه کال ته مرسته ده نه به ته پښتنه او شنرال نه نه په پښتنه د ماشومان ته روزنه تعلیم هیڅ هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخ کې جامې سپلای ماشومان ته ورول کې پخ چی پخنه کې هم د سیم ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډکته، بلکې د هغې په څیر ډېر نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي نادیا د خپل ټولګیوالی مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګی کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګی څخه واده کړنه. اوس یې جون به خل ستونزې مشکلات سره مخ دی. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشې کولای. د کور په وسلو باندې نه پوهیږي. د خپل خاون او د خسر او د خواخې په حقوق باندې نه پوهیږي. بیچاره دوه ماشومان لري. اوس هم جون د ستونزې مشکلات سره مخ دی.
جونې وای د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او تری پیدا کیدونکو ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسی خان ازادي رادیو ته وویل
نجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وای چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې. په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
تاسو به د مینې په اړه اوریدلې وي. خدای چې مینې ستوای ارزو اجمل ترمان یارو.
کزنو عیش پتال ربل چو پپالنگ بدی دا اسی خطل چو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلی پاتې ده او تعریف سخت دی. د ځینو نظر دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیله معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول ستوري ته آسمان کې و ورځ وو وی هلال. خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال. زب په خندا ورکړم دا خپل خایس کمال. مالک یو څاڅ کې مینه راکړي څوک په سوال
اخیوی مینه یو ګل دې استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوړه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي خودونکو انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري ځکه په خبره هر وګړی هر ژوندی د عشق یو پوړی تجربه کوي خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل نغمو او لاترونو ډک ده او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفانی په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینا هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینا او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینا او محبت دی چې موږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینا د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکیږي. له خدای سره مینا د عرفان منځټکه هم ده. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای مینه.